لري او د تبر تدیر حقوق چې مدني حقوق د ټول لري د دفعه تندل ته چرادي د اول د جلکې استونزې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لښپګم پورته دوی نه تیلې نو دا خطه سو دوه د الکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروع وي درسي کال شروع وي نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي بل مسله دوی هم په حقوقي لحاظ را دي هم په معیشتي لحاظ را دي چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي له چا سره شروع کړي څنګه شروع کړي د دې مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړي ده آیا کېدای شي د نجاري وکړي یا د لبنیاتو کار کړی دی یا بل کار کړی یا اخبار خرڅ کړی ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې مسلکي څانګې داسې وبله چې دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې په لسګونو دي دا ته نور هم پستې کمیږي نو دای کله ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي داسې څو نورې مسلې هم ستاسو البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وای دغه فیصله انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی د بیل خویونو سره له بیل کلچر سره له بیل دیدګاو سره له بیل ماحول سره روغ دی ته وای دا نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي د خپل یو وختګیره مسله ده او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزوري دولت ده دولت څور کوي نه سي کورونه نه سي ورکولای خدمات نه سي ورکولای معاوضه چې عدل الله څور کړی دی هغه نه سي ورکولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نه سي کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډیر ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده نو دای داوا چیرته نه سي ورلای دا ټول مشکلات اومده مشکلات
بله ډیر مننه سلامت اوسې شم صاحب او بخښې ننګ صاحب انصاری صاحب ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبري وکړې چې سش کال د دې په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او پراتونکو ژمی کې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کم شي وي دي د مسلې ته شاغل ننګ اشاره وکړه څومره برستی کمی شي ویلي آی اساسي شي خصوصا هغه برستی چې به مهاجر ته ورکول کېدی راستنیدونکو ته به ورکول کېدی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ښه غلی ننګ غلی شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله
سلام به
تاسو پر اختیار نه وځي دا چې د دېنو پاړه بلکه افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبيعي آفاتو د غراز مهاجرینو د لیگ درا لیگ او په کور دننه به ځای شو افغانانو په اړه کې دي یا دوی ته دوی بل اسره درلود ورته هغه پراخ ډول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخ او په اړې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره په اړې پراخ کمره غلې کومه او تاسو د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوی چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګر بیرته افغانستان ته راګرځي د پراخه کمی راغلي د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباع حقوق ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوی یو بل لوی ستونزه ده دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بل لوی ستونزه ده چې په خو به داسې پروګرامونه و چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې براتلې د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د غوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بیوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبور کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړې چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 2 میلیون انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار لپاره دره نږدې ولسوالیو او ولایتونو راځي یا د نورو ولایتونو چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلې، چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګي هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې لپاره خوګوښونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظر
راخ
او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترمه هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي په ژمی منظور دی؟
سلام له نیکله تاسو ته محترم او ملمنو ته
سلامت
زه یو چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره مونږه هر کال ډیر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او لبل خوا یا په کور کې ډیر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان چې د هغوی عمرونه ډیر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کور دي، نو یو خسر پنانه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغه سره وشي کولای چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تیرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې چې مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو، هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدید دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وی یا نوی په ډیرو سیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب مخ اشاره وکړه چې ډیر کډوال سره غلي دي، اکثره په شارونو کې ځای په ځای شوی دي، خارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتمان چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډیر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې کچې زه وایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډیر زیات شوی دی چې په سالي ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بیرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نشي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولای شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړیږي بس راته کیږي، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ پوره د برقونو کمښت سره مخامخ کیږو، ځکه کچېرې په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ نشو کولی چې برښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځني کارونه هم نشو کولی چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولی چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه آغلې شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نور خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي، لږه می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یو لوی برخه په کلیو کې ځای په ځای شوی دی، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوی دي، وچکالی هم لري شوی دي. مهرباني.
په دې کې دوارخیزه بحثونه سه، مثلا اول د خارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموماً په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډیر ده، چې خاریتوب خلک مایل د خار زیست ته زیاتوی ده، یعنی دا له ډیرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح د جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ته ټول دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ته یو ډیر وړو کې زمینداری سره ژوند کوي، غواوی لري لای نه لري یو څوک، او بل داس خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برخ نسته، سہولتونه نسته، د ژوند نعمتونه نسته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده، دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نسته، خپله د اطراف خلک په خار باندې هجوم راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې، دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی و قندهار جلال آباد دروخه، بیا د دې معاون خارونه هم یو ځینې بد نه دي، اوس افغانستان خارونو ته یعنی معاون خارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډیر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډیر لوی ځای ده، پکتیا یو ډیر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخه ودانۍ دي په خارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه خارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو خارونه اوس څه پیدا سوی ده پکې رجحان دي. اما پریم بحث دا ده چې خارونه سخی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري، په خپل اول د افغانستان 30 میلیونه وګړي د ملل متحد او ډبلیو ایف پی او په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 30 میلیونه ښوول شوی دی، په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دوهمه مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي، نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپل طبیعي توګه د کورنیو شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه شوي دي، او هغه د مایل خبره ما طبیعي فطري درته ویل چې اوس خاري کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سوره ما ورک اسوه، ځکه دا خارنشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده. یو پرې پارادوکس کې یو سړی ویلی چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او دا په ځوان کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصلاح دا رسمي یا په اصلاح عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کو، چې سره نږدې کو، سره پخلای کو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما عرضا ده چې پوتنسیالونه، منابع، امکانات دا د امید خبرې البته ډېرې دي.
بله، په حل لارو یو لږ وروسته خبرې کو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو، بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای جرا ول صفای ست شد.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخښه به سر احمد کامران له کابل څخه کوم موضوع چې تاسو ټاکلی د ډیره شایسته موضوع ده، نو افغانستان د اوسه مظلوم ملت چې اوس داسې په غربت کې دي او بعضي ودونه راړي، نو د لې خپل په داخل کې هم بعضي مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي، طبيعي پیښې دي، نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې ما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده. نو صفای صاحب، دغه ټول مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولای شي چې د زمرستي درنو یوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضي طبيعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلی دی، خو هغه خونو طبعاً مشکلات نو بعضی مواردی چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تړاو لري، بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی، واجې دولت لار پیدا کولای شي. او بل د په داخل کې زموږ اتفاق او اتحادم کولای شي یو لار. نو دا ټول ارخونه دار کوم سپایسه.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسه کامران صاحب. ور بشو درنو ملمنو ته، شاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل نور شارونو کې د سوانګ موادو به څنګه دي ته پکاتو چې د پاکستان لاري باندې دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به لدی نظر ک څنګه؟
بلې، او څنګه ستاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی، کابل کې په مرکز ګرمیو کې د هغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي، خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غون شارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفی اثر یې کړی دی او کینه را کړی؟
تاثیرات شته، د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدوم را تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لري پراتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د اولو نرخونه شو یا نور هغه لمړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا یعنی د پاملرنې وړ تغیرات راغلي زیات شوي. هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سنتوکي به راتله د هغې د کوالټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودریږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردیږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کیږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغیرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم دی، هایدرالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په دېرش افغانۍ و. تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یې 110 افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا 300% لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلی وګوري، که نرخ لوړیږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي. په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کروندې دي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي. هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو پر راټولولو کې، ادارې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه ته مصروف وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، بل خوا کورونو کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا د دې سقوط د خلک پراخې پریشانۍ سره مخ کړي. او حکومت کار له شری دا حقي او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونی.
سلامت اوسې. ډېر مننه انصاری صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي. داسې مې اوریدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دې کرایه هم ورسره لوړی شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړی دي، لمخ کله په کرایه کورو کې اوسېدل، دغه مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګ کله چې خلک دي دي نو هم دې هم دې تر څنګ نو هغه ته کورونه هم بای ډیر وي تر څو هغه یو شي کولای چل خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازی او دې تر څنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به تخپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې کلیونه یا نور زین څخه خارون ترازی، نو دې تر څنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی کابل خار کې. او د خلکو کرایي هغه خلکو چې مثلا کچیر کرایه 10000 و هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته، کچیر کرایه 3000 و نو هغه کرایه 10000 ته دیګه شوی. په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، دغه کرایي دیګي او دې تر څنګ چې خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمينه ورڅنده برابر شوي او د بل خواد ورس پرد باندې د کرایي هم چې کیږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورس پرد تنګيږي، یو خو د ژمي ستونزې دي، یو خو د کرایي جګوالې دي، د برق نشټون دي، او همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بیې ډېریږي. دغسې چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتېږي، همدغسې هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې، یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ د کور څخه وځو، نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نه ښکاره کیږي، دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي، یعنی هیڅ هم نه ښکاره کیږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده، ځکه هغه کورنۍ چې تر اوسه پورې ځان ته بخاري کینولي یا هم په کورونو کې بخاري دي، هغوی هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېرې بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تر څو ته هم ناروغ نشي. نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي، او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه داسې د پاکستان لاره هم بند شوی ده، نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي، نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي. چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځان نه هم ګرم وساتو، او دې تر څنګ د کرایې په بیه کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی، ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم وودي، وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکړه. په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري،
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده. ډیره مننه، ډیره مننه. ډیره مننه. کور ودان اخلي شمس یو اوریدون کيم لرو وګورو چې دوی څوي ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو. مهرباني کوئ، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عاشق الله نثار خبر کوم رو جانا خوش ولایت نه
مهرباني کوي عاشق الله صاحب
ورو جانا د سړ ژبي په حق لا چتا کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې ام دغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره د نن می تاسو د ازادۍ رادیو د دغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انزورونه چې هغه می وکتل هوا ډیره ککړه و، خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده. بل د ژمی پر رسیدو سره چې د پاکستان کوم کډوال دلته په جبري ډول رشلل شوی دی، هغه په وچ ډاګ باندې د شناس مال لاندې د ژمی تیروي، او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې، ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي، او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لکه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده، او بل می د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی، او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي، یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د غوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پښی وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا وشادي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانې ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو دا حالات یې ورور جانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیر زیات مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو ملمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخت وي، جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای به ځای کېدل بخپل ځای پریږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو گاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بے کور دي دلته. نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ او تاسو تشریف نه درلود تیرې وخت پرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیر لوی ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو د پر او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او د غراز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تیر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د پکلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راځي، ډیری باندې بازار نو تخریب شوی، ډیرو کلو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار کلو او باندو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي دي چاپیریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي یا په نور صنعتي ښارګوټي چېرته فابریکې نه دي جوړې شوې خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلې. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ماته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمی وهلې دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کیږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا تازوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي سره مخ کیږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نابل پرون د ګوشتي ولسوالۍ د تکرار ګوشتي ولسوالۍ د بیتاخیلو کلی چې غرییز کلی دی، هغې نه یو سپینګیر مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو، بیا دوستان چې ورسره تله او ته یې ویلې چې تاسو وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسی بوده خزی بوی کوچنیان بوی چه اغوی خلی دوگی چه تا بیانوری حتی نشی یا ده اقتصادی سون در عملای نور نوتل تا بمون چه دوا و درمال در تا دی زمانی و ناروغی و برابر کتاسی ویسی یا دادا چه او تیم با دمرگر و من با در سر لارسو کتاسی در مرزون تشخیص کری نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانی مرستیال ډاکټر سلیم کامین تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړې چې داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي، د مرضونو تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی اوسوی په هرات کې شوې، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې اوسوی، دی هم د سرپناه پراخستونځي رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بی ځای کیږي، سید چې کړهونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامست کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال لگاوندو هیوادونو راغلي دي، ډیر کورونا زلزلو وران کړی دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
اواز اگر چې ما تقت قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټوله کې په خپل مهاجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو بحث ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي، او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر، خو آیا دوی کاریګر دي کنه؟ دي د مهاجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمتکش دي او مټي کار ته ماتې شوی دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللی دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه و لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ته بخور نمیر ژوند کړی دی، نو یو تلاش یې کړی دی، یو څه یې پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا دا د کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګورئ، دا ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي، دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډیر ظریف کارونه دي. په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي، نو دوی په دې ټولو کې اکثریت کې ته قوای کار پیدا کوي. بل برخه کاریګر چې دی هغه دا د روزمزد خلک دي، دا چا چې دیاړی کړی ده، تازه میوه خرڅه کړی ده، یا یو چا سره مزدوري کړی ده، دوی هم مجال د کار لري. بل مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو، دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان وروشندي، دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت واړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای خدای راوسی ده، غربت ده، بیچارګي ده، او بغاری خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې دی وای چې څنګه یو سړی باید وګای پاتې شي، لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوي ده، وای دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بشیدو سو حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغیده او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای سي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د ماجرینو چې دا سعادت مندی د نیکمرغي ده او د انسانانو د ټولو، زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري دا دواړه په اجنډا کې ډیر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنی هغه یې توبیخ کړی ده، ویلی دی دا ډیر بد شی ده، ځکه په وار ورته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم انی اعوذ بک من الفقر و غلبت الدین و قهر الرجال، دا ټول معنی دا دی چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستی نه او قرضداري نه به دین خدای نجات راکړه، یعنی دا روایت ته وایي ټول پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنی څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني مرستې ورسره کمې کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه څه خلک شته نه هغه څه نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
خدا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانب تو بیا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا ده چې کدوی بعد له جنگ راغلي دي دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې هغه کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې ده، زه په شروالی کې ویدم بستونه مدیریتی او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي، خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري، د اقتصاد په وده کې د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس هم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی، اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې، دا خو ته معدن یو زرو څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي یې، مثلا دا زغال سنگ اوس دبرو سکاره، دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي، نو معنا یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې، مثلا دغه د ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي، نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه و تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډیر ښه شی ده، اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تا ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره. اما موږ 3 میلیون ټنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر 15 تر 30 میلیون ټنه غله دانه موږ په اصلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه مشینري میکانیزه کېدل او یاده چې عنعنوي توګه کرنه او مالداري وکې دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوای سي که تعلیم لري که نه لري که زده کړه لري که نه لري دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډیره زیاته ځمکه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده. موږ څه کم 3 میلیون هکتاره یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي دا ځمکه تا ته پرته ده که فرموله چې 8 جریبه او 6 جریبه او 5 جریبه ده. اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي دغه د فارمونو ځمکه ټولې توزیع شوي دي په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عامه خصوصي مشارکت لري چې پی 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 ورته وایي هغه لاره نه ډیر ته کوای سي چې بسندگی یا پزان بس یا نه
ډیره مننه
پیدا کې خلک ستاسو تحرک راولي. دا چې کازه درته دي فرمولو او دي فرصتونو وغږیږم نو بیخي دا سي
ډیره مننه سلامت اوسئ کافی ده کافی ده ډیره مننه سلامت اوسه. یو اوریدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. ازادي رادیو
وعلیکم سلام صاحب ورو راجوړه
سلامت اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبلي خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دا غته کډبال مبارک خبر سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لاره خلک راوښي دي خلک کورونه پر ځان کړی جوړ ریوا کرایا خو نظر ته زر کالداري او وسط فار لزر 15000 کالداري تر سوې ده.
یعنی اکرایل وړي شي دي. بله و اکرایل وړي شي
دي. اکرایل وړي شي دي زه فل حال په هرات اسلام خلاف ګمرکی هم فل حال دلته چې کډواله او ډی ټوله په ګمرکی تقریبا 1200 کس یو زیات کړی دي. دا خلک رحم فکر سر لاسون سر ور کړی دي توا و
درست سیده مننه مننه.
نو حال په چې دي اسرائیل پر ګران کړی دي دا خلک چې دي لاس سر ور کړی دي بر په ګمرکی 1200 کس کډوال ځای کړی دي کار کوي یاري وته 300 وانی وند ور وځول شي.
دا خو ښه خبره ده چې عادیقل کار وکي سلامت او سډیره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیره مننه. زما باندې کچېری مونږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې نن صاحب هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي. خو مونږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیره زیاته کړي. کچېری مونږ شپه او ورځ په دې باندې وغږی کوچ دا مشکلات ډیر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپل ونه ښایي زما په ان باندې زمونږ هغه ویل هم بې فایده کیږي ځکه مهمه پاملرنه ده چې مونږ تاسو باید
یعنی کلنډ وایس په یو جمله کې وایس چې څه کار وکړي چارواکي څه وکړي
تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ او چې هغوی بې وسلې دي هغوی مرستو ته اړتیا لري باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو اف پی لخوا د یونیسف لخوا هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایي چې پورته شوي دي باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایي دي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورونه ته چې هغه به سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا دا چې یو ځای ورته جوړ شي هغه ته.
ډیره مننه سلامت اوسه. ډیره مننه محترم هله شمس لطفا موکو کور ودان همدارس له شاغل آصف ننګ او شاغل صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.